سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د خبرتیا له مخې نن د وري عمل څلرویشتمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې شدید ورښتونو چټکو بادونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. دغه ریاست په خپله وی پاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې به له 1500 څخه تر 800 ملي مترو پورې باران ووري او د سالنګونو په شمول په ځینو سیمو کې د واورې اندازه له 1500 تر 500 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. همدارنګه د سالنګونو په شمول په یو شمېر سیمو کې د توندو بادونو اټکل شوی چې چټکتیا یې په ساعت کې د 80 او 80 کیلومترو تر منځ ښودل شوی. په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروستیو ورښتونو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله من کړي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان او سیمې لپاره د زده کړې او پراختیا په چارو کې د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې جایکا د مهمو نوښتونو مننه کړې او د افغانانو په تېره د ښځو لپاره د نورو فرصتونو د برابرولو په اړه د زیاتو خبرو د ترسره کېدو هیله ښولې. آغلی امیری پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د جاپان لپاره د امریکا له سفیر او د هغه له ټیم هم مننه کړې چې د افغانستان په اړه د ګټورو غونډو زمینه یې ورته برابره کړې ده. اغلی امیری همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له پخواني ځانګړي استازي تدمیچي یا ماموتو او د ساسکاوا د سولې د بنسټ له مشرې هورې باسره د لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې له دوی سره د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کړي او ورڅخه مننه یې کړي چې د افغانستان په اړه هڅې جاري ساتلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په بدخشان ولایت کې د کلیوالي ټولنو په مرسته څه باندې 200 جریبه شاړه ځمکه په شنو کروندو بدله کړې ده. دغه پروګرام د افغانستان څنګه پرون پنځمې په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې لیکلی چې دا لدی سره مرسته کوي چې کورنۍ خوړو ته وده او خپل ماشومان ته خواړه برابر کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا دا غسري چې دوی کولای شي کارتیا وړ بسپنه ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مطبوعاتو د چارو مرستیال ضیاءالدین صافی څه کم دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو شپږو میاشتو په مخه د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 2.2 میلیون ډالرو ته ارتیالری. دغه خبره اوس وخت کې د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوس شاوخوا یو پر درېمه برخه کېږي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي. د پیسو د نړیوال صندوق IMF رئیس کریستالینا جورجیوا وایي پاکستان له دې صندوق سره خبرې مخته وړي چې د 9 میاشت په مخه د 3 میلیارد ډالرو چمتو شوی تعقیبي پروګرام عملي کړي. میرمن جورجیوا پرون په واشنگتن کې ویل پاکستان له IMF سره موجوده پروګرام په بریالیتوب سره بشپړ کړی او اوس یې له دې صندوق سره د تعقیبي پروګرام موضوع راپورته کړې ده. خو د نوموړي په خبره د مالیاتو د اساس په اقتصاد کې د ټولنې د شتمنې برخې د مشارکت د عمومي لګښتونو څرنګوالی او هم د یو لا شفاف چاپیریال په ګډون ځینې مهم مسایل شته چې باید حل شي. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی زخت زیات د IMF په ګډون لنډیوالو مالي مؤسسو او د نږدې ملاتړو هیوادونو مالي اړتیا ملاتړ ته اړتیا لري. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې دا غوښتنه وکړه چې د کمیدو غوښتنه وکړي چې پر اسرائیل د ایران د احتمالي مستقیمي عملی د اندیکونو په سر راپورته شوه. میرمن باربوک پرون پنځ شنبه په برلین کې وویل هیڅوک لیواله نه دي چې د نو وړاندوینې وړ نتیجې وګوري. هغې وویل په سیمه کې ټول لوبغاړي هڅوي چې مسؤولانه اقدام وکړي او له زغمه کار واخلي او دا هغه پیغام و چې دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته ورسوه. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې ټلیفون په اړه چې د خپل ایراني سیال ته کړی له مخکې له اسرائیل یا د امریکا له متحدو ایالتونو سره همغږي کړې وه که نه، وویل په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې ټول ډیپلوماتیک چینلونه او ټلیفونونه فعال دي. خبرونه مو واوریدل. تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ، هلته د خبرونه لوستلی هم شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې دا اوري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د دوم پړاو د پیلېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې.
افغانان چې چرته میشتي په هغو علاقو کې پولیس هلته تګ ورتګ زیات دی، کورونو ته ورځي او هغوی خبردار کوي چې تاسو تر 15 تاریخ له مخه لاړ شئ، نو 15 نفس به موږ تاسو په زوره او په جبري توګه باندې به وباسو.
غزې ته د بشري مرستو د رسولو په هدف د نورو لارو د پرانیستو هیلې زیاتې شوې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون پنځشنبه ومنله چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د ننوتو لپاره د نورو لارو د پرانستلو ژمنه کړې خو وایي د فلسطینیانو دې کلا بندې شوې سیمه کې له ولسي وګړو سره د مرستو لپاره باید ډیر څه وشي.
د دغه پروګرام په پای کې به یو مفصل رپورټ هم په دې اړه واوري چې د طبي پیښو نړیوالې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د روان کال د فبروري له لومړیو د مارچ تر دیرشمې 2315 کسان سیلونو اغیزمن کړي. د سیلونو د بهیدو علت همدارنګه څنګه مخنیوی کیږي په دې ټولو موضوعګانو باندې به تاسو په دغه راپور کې جزئیات واورئ. او د اختر په مناسبت هم یو راپور لرو، هغه هم دا چې کوژدن نجونو ته اخترې څنګه وړل کیږي.
هغه نجونې چې نامزاد دي د هغې اختر ته ډېرې خوشحاله وي. د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ورنداري کرمې ورځو، اول ته اختر مبارکي ورته وروړو، اختری ورته وروړو، چې موږ ورته وچه میوه اخیستې ده، یا جوړ جامې مو هم ورته اخیستې دي، هغه هم وروړو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د دوم پړاو د پیلیدو په اړه اندیښنې مخ په زیاتې دودي. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي په دې ورستیو کې هغه سیمه ته د پاکستانی پولیسو ورتګ زیات شوی چې پکې د ای سی سی کارت لرونکي افغانان اوسي، او ورته ویل شوی چې د اپریل 15 مخکې په خپل خوښه له پاکستان ووځي کنه په زور به وستل شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشران په دې اړه اندیښنه ښوولې او غوښتنې کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو بهیر باید د یو میکانیزم لخوا ترسره شي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوری په ریپورت کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل مونیزه کاکړ بیگانا وخت ازادي راډیو ته وویل په هغه سیمو کې چې د افغانستان د تابعیت یعنی د آی سی سی کارت لرونکي افغانان اوسي، په وروستیو کې د پولیسو ورتګ زیات شوی او هغوی ته ویل شوی چې د اپریل 15 مخکې له پاکستان ووځي کنه په زور به وایستل شي.
فلحال خو مطلب چې کوم رپورټ زموږ سره دي، افغانان چې چرته میشت دي په هغه علاقو کې پولیس هلته تګ ورتګ زیات ته، او اکم چې اس اس سی کارت هولډرز دي دا وی په کورونو باندې خو درې میاشتې لمخه دوی لاینو نو دا لګولې و، دا دوی ډیټا و دا چې میپینګ یې کړی و، خدای به باوجود دوی وس بیا هم هغه کورونو ته ورځي او وی خبردار کوي چې تاسو تر 15 تاریخ لمخه لاړ شئ. که تاسو نه لاړاستې نو والنټیرلی نو 15 نه پس مونږ تاسو په زور او په جبري توګه باندې به وباسو.
اغلی کاکل د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنري وو غوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په عین حال کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد روفي له پاکستان د افغان کډوالو د استلو د دوهمې مرحلې په اړه د اسلام آباد پریکړه دردونکې او یو غمیزه وبلله. هغه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دې پریکړې په پاکستان کې ډیری افغان کډوال اندېښمن کړي دي.
واقعیت دې کې دردناک است، رنجاور است.
په وخت کې دا دردونکو او هغه یو غمیزه ده. د افغانستان دولت، د پاکستان دولت او د بشري حقوقو سازمانونه چې لګو ډیر په دې مسله کې هکېل دي، د کډوالو د استلو لپاره دی یو میکانیزم ایجاد کړی چې لکتر لګلې وي خو روحي فشارونه کم شي او لبلې خو هاغوي په پراخه پیمانه ونه استل شي. خغلی روپی زیاته کړ چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو په دوهم پړاو کې هغه افغانان په نخ کېږي چې ویل کېږي په 2018 او 2013 کلونو کې د افغانستان د تابعیت کارتونه یعنی ای سی سی ورکل شوی دی. د راپورونو له مخې دغه بهیر به د اپریل 15 پیل شي. په عین حال کې د نیو هیومانیټیرین په نوم یوې خپلواکې او غیر انتفاعي رسنۍ په یوه وروستي راپور کې ویلي چې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر نجونې چې په افغانستان کې پر زده کړو بندیز لګول شوی هم په دې پړاو کې له پاکستانه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د راپور له مخې له پاکستانه په ایستل کېدونکو افغانانو کې د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو یو شمېر هغه غړي هم شامل دي چې د حکومت له ړنګېدو وروسته یې د هېواد ته پناه وړي، او دا هغه زیانګالي افغانان دي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې به له غچ اخیستونکو حملو خوندي نه وي او دوی هم دې ته ډېر اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې لکتر لګه 8 لک افغانان چې د افغانستان د تابعیت کارتونه یې ترلاسه کړي د نیولو ناوړه چلن او بلاخره د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د سازمان بیا بیا له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو لغوه کړي. پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د استلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړي، بې اسناد افغانان په نخ کړي چې د شمیرو له مخې تر اوسه له 15 لک زیات افغانان افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. اکثر افغانان چې نوی افغانستان ته ستانه شوي د کار او سرپناه له نشتوالي شکایت کوي. یو شمېر نور بیا وایي چې تر اوسه هیڅ مرستې نه دي ترلاسه کړي، او هغوی چې ورسره څه ناڅه مرسته شوې هم وایي چې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. داسې اندېښنه شته چې له پاکستانه په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو د دوهم پړاو له پیلېدو سره به په افغانستان کې د ستونزو او بېوزلۍ کچه لا پسې پراخه شي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غوښتل لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه په دغه پروګرام کې د اختر په مناسبت ځینې راپورونه هم شته. یو لاغي هم دا چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي نو کوژده شو نجونو ته د اختر برخې وړلو د دوی د اختر خوښي زیاته کړي. د دوی په وینا د دې پخواني دود ترسره کول د دوی لپاره ګران دي خو دوی ته خوښي هم ورکوي. په همدې حال کې یو شمېر کوژده شوي نجونې وایي دا دود د دوی د خسرګنۍ په خوښه ترسره کیږي. یو شمیر نور بیا په دې نظر دی چې په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې باید په دې دود ډیر لګښت ونه شي. جزئیات به د عبدې سپوږمۍ په دغه ریپورت کې واورو.
هغه نجونې چې نامزاد دي د هغوی اختر ته ډېرې خوشحاله وي ځکه چې
فهیمه دانش وایي چې د اختر په لومړۍ ورځ یې خپلې نوې کوژده شوې وریندارې ته د اختر برخه وروړي چې هغه خوشحاله شي. د په وینا نوې کوژده شوې نجلۍ ته د اختر برخه ورکول پخوانی دود دی چې دوی یې پر ځای کوي.
چې د اختر په لومړۍ ورځ باندې د ورنداري کرمې ورځو اول ته اختر مبارکي ورته وروړو اخترای ورته وروړو چې موږ ورته وچه میوه اخیستې ده. په وچه میوه کې مثال نه زیات ډېر دي چې بادام ده کاجو پسته چارمغز نخود کشمش دغه شیان یو څه پکې ډېر دي. خو د دې تر څنګ بیا کیک کلچې تازه میوه مو هم ورته اخیستې ده او بیا د دې تر څنګ یو جوړ جامې مو هم ورته اخیستې هغه هم وروړو.
د هرات ولایت اوسیدونکو تمنا چې اتم یاشتې کېږي کوژده شوې هم ازادي راډیو ته وویل چې نامزاد یې د دواړو د خوښۍ لپاره دغه دود پوره کړی دی. خو نوموړی وایي چې د خپل نامزاد د دې دود ترسره کولو ته نه دی اړ وستلی.
دغه ایترس خبر داده چې دا دواړو د خوخي لپاره ده یعنی د زوم د خوخي خبره ده. هغه وای او غواړي خپل کوژدنې ته هر څه واخلي او اختر کې وروري خپل انتخاب او زړه یې دی. دا سینه ده چې خزی مجبوروي
خو کله کله د زوم کورنۍ د دې دود د ترسره کولو لپاره تر اقتصادي فشار لاندې وي. په تیره بیا په وروستیو کلونو کې چې د خلکو د کار او دسترخوانونو وضعیت دومره ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکي مسعود ازادي راډیو ته وویل
د بورن یک فرهنګ عنعنوي وقته
د اختر برخه وړل زموږ د افغانانو په خانه دود دی. خو زما نظر دا دی چې باید ډیر اسراف ونه کړو او باید دواړه خوا یو بل درک کړي.
من نظر یې مایی است که نباید زیاد اسراف بکنم.
د اختر او نوروز برخه نوې کوژده شوې نجلۍ ته د خسرګنۍ لخوا وروړل په افغانستان کې یو ډېر پخوانی دود دی چې د کوژده شوې نجلۍ د زړه ساتلو لپاره ترسره کیږي او د لمانځلو بله موخه ترې دا ده څو هغې ته دا احساس ورکړي چې د دوی د کور غړې ده او دا یې ورسره برخه جوړیږي. په دې برخه کې د زوم کورنۍ خپلې ناوې ته جامې د سینګار سامان وچ او تازه میوه او ځینې خواړه او خواږه وروړي. یادونه ده چې د کوژده شوې نجلۍ کورنۍ هم بیرته د هغې د خسرګنۍ کورنۍ ته ډالۍ ورکوي. دا دود د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچني او لوی اختر څخه څو ورځې مخکې او په ځینو سیمو کې د اختر په ورځو کې پالل کیږي.
د اختر د مبارکۍ پیغام د نړۍ د شاوخوا یو میلیارد او نه سوه میلیونه مسلمانانو له لوري تر ډیره سره ورته دی او وایي چې عید مبارک. یا اکثر په دې پوهیږي چې عید مبارک څه معنی لري. خو په ځینو ژبو لکه پښتو کې دغه مبارکي بدله ده. دا چې څنګه له احمد شیبارې جزئیات اورو.
د عید مبارک د صفت او موصوف کلمات عربي دي او هغه کسان چې عربان نه دي دا دوه کلمې د عربانو په څیر نه تلفظ کوي.
عید مبارک.
عربان عین واضح تلفظ کوي ځکه چې دا توری د دوی په ژبه کې شته. خو همدا مبارکي چې کله په پاکستان کې خلک ورکوي لهجه بدلیږي.
عید مبارک.
د بنګالیانو اختر مبارکي هم د دوی د لهجې ترغیز لاندې وي.
عید مبارک.
د نړۍ په ځینو هیوادو کې بیا د اختر د مبارکي پیغام بدل وي لکه په پښتو کې چې د عید مبارک په ځای وایو
اختر مبارک.
په پښتو کې هم دا راس وایو
اختر مو بختور شه.
په پښتو کې کوچنی او لوی اختر هم بیلو او وایو
کوچنی اختر مو مبارک شه.
دا هم وایو
وړوکی اختر مو بختور شه.
د پښتو ژبې په چیر مالزیایان هم عید مبارک نه وایي. دوی وایي
سلامت هری رایا عید الفطر.
د مندرین ژبې وایونکي هم ځان ته د اختر مبارکي پیغام لري. ترکان هم عید مبارک نه وایي.
ای بایرانلار.
د نړۍ په شپږ هیوادو کې اسلام رسمي دین دی، خو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې مسلمانان ژوند کوي. په ځینو غیر اسلامي هیوادو کې د اختر مبارکي پیغام عربي ته ورته نه دی. مثلا په بوسنیا کې خلک وایي
بایرم شریف مبارک اولسون.
په بل اروپایي هیواد فرانسې کې بیا وایي
ژو وو سوئت ان جویوز عید.
په نړۍ کې تر ټولو په انډونیزیا کې د مسلمانانو شمیر زیات دی. په دې هیواد کې 240 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. ورپسې په پاکستان کې مسلمانان زیات دي چې شاوخوا 215 میلیونه ته رسیږي. په هند کې بیا د مسلمانانو شمیر 211 میلیونه ته رسیږي چې د نړۍ د مسلمانانو دریم ستر جمعیت جوړ کړی دی. ورپسې په بنگلاديش کې د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 155 میلیونه ته رسیږي. او بیا د نایجیریا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 111 میلیونه ته رسیږي. په اکثر اسلامي هیوادونو کې خلک د عربي کلمې عید مبارک په معنا پوهیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
اوس په ورشو غزې ته د ملګرو ملتونو امنیت شوراوی اسرائیل ژمنه کړې چې غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره نوري لارې پرانیزي. خو د شورا ورڅخه غوښتي چې په سیمه کې زختو بشري اړتیاو ته په پام باید زیات ستر سره شي. د شورا پرون پنځمه په یو خبره کړې اعلامیه کې همدارنګ د ټولو هغو خندونو د سمدستي لری کولو غوښتنه کړې چې غزې ته د بشري مرستو او هم د اړینو خلکو ته د اړمنو خلکو ته د ویشت بهیر مخه ډب کړي. نور په دغه رپورت کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون پنځمه ومنله چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د ننوتو لپاره د نورو لارو د پرانستلو ژمنه کړې. خو وايي د فلسطینیانو د کلا بندې شوې سیمه کې له ولسی وګړو سره د مرستو لپاره باید ډیر څه وشي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې د شورا غړو په یو خبره کړې لمکې د اسرائیل خوا غزې ته د مرستو د لیګلو لپاره د ایریز پولې د پرانستلو او هم د اشدود له پولې د کار اخیستلو لپاره د اعلان یادونه کړې. خو ټینګار کړي چې په غزه کې د اړتیاو کچې ته په پام باید د ډیرو مرستو د رسیدو لپاره زیات څه ترسره شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې اسرائیل تیر اونۍ وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټلیفون له لارې توندې خبرې وکړې او بایدن ورڅخه د مرستو په برخه کې د بیړني اقدام غوښتنه وکړه، اسرائیل ژمنه وکړه چې د ایریز پوله به پرانیزي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې همدارنګه یو ځل بیا په جګړه کې د انساني تلفاتو، د بشري ناوړه وضعیت او په غزه کې د لوږې د خطر په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د شورا غړو همدارنګ د نفوسو کچې ته په پام د بشري مرستو رسولو او د دې مرستو د بې ځنډ ویشلو په وړاندې د ټولو خندونو د سمدستي لری کېدو غوښتنه وکړه. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د تیر کال د اکتوبر په ومه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژنې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یې یرغمل کړل. اسرائیلی چارواکي وایي تر اوسه پورې 130 تنه له حماس سره بندیان دي. په غزه کې د یو لنډ مهاله اوربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. او پر دې هڅو په دې وروستیو کې په غزه کې د اسرائیل لخوا د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هانیه د کورنۍ د څو غړو وژل کېدو هم سیوری غوړولی. خو ښاغلی هانیه پرون رویترز ته وویل چې دغه پیښه به د یوه اوربند لپاره پر روانو خبرو اغیز ونه کړي. حماس چې پر غزه کنټرول لري د روغتیا د وزارت په وینا په غزه کې پر روانه جګړه کې له 10,000 زیات کسان وژل شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د طبي پیښو د نړیوال ادارې د راپور لمخې په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري له لومړیو د مارچ تر دیرشمې 2300 پینزاتیا کسان سیلونو اغیزمن کړي. د دې ادارې په وینا دا سیلونه د افغانستان په دوه دیرش ولایتو کې بایدلي چې په لسګونو کسانې وژلي، نږدې 1200 کورونه یې زیانمن کړي، په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه یې تخریب کړې او په زرګونو څاروي له منځه وړي. د سیلونو د بهیدو علت څه دی؟ څرنګه یې مخه نیولی شو؟ له سیل ځپلو سره څرنګه روغتیایي مرستې کولی شو؟ دا ټول جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق د روان لمریز کال په پیل کې په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1300 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سش کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبیعي ورښتونو شاهد وي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړ او خاور او داشان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي هغه د لاندې هوار سطح ته
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځانی زیانونه په وروستیو لسو کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې دي وس د اکتین بدلین په دغه خاصر باندې د بارانونو نسبې موسم وبسي ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مځکې دا زراعتي مځکې وړلې بیا موږ ام پی او والا تعریضه وکړې دغه صنعتي جوالونه ته منظور کړه. هغه جوالونه چې ته منظور کړه جوال راته والی هم ځوانان پر کار رااله ډېر موږ راضي ډېر خوشاله چې ځوانان پر کار اخته سول او هم مځکې هم د سیلاب د وړلو محفوظ شوې هم کانال د سیلاب د وړلو محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو دوو کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکوونکي لري او د افغانستان په 40 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلی دي چې اوبه راټولېږي هلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چک ډیمونه چې هغه څو ګټې لري لوی خانه محافظت د سیلاب کې لبل خانه د اوبه د ځمکه ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډیره ګټه لري.
شاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولای نو چارواکي باید لاس په کار شي. خود نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چوونی وکړي. د په وینا په افغانستان کې چې باندې څلور لسیز مخکې سیلونه د دې لپاره لشو چوونی ډیری وي او ونی د په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. د عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي ونی د زیات کړي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونه کې دي هر ونه چې دغه اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدي. سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یو بل ګټه ده چې دغه ونه خپل ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب پول زیاتره شب هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریال چورته وای یا انتقال د خاور له وزنه بل زیاته چیرته ونه دی ونه بیخنی هغه ټول هغه کنټرولای.
افغانستان د نړۍ د هغوله سو یوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبیعي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره باید څنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمنی کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مرې بندیشي نو اوبه یې سږي ته وار له واره نه ننوځي خصای بندیش او مغزو ته اکسیجن نرسي. د شاغلی ملک سی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راوېستل شي د ژوندې پاتې دوه چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سي سياتوي چې له هغه کسانو سره هم احتیاط پکار دي چې د سیل او بو ژر ژوند لري سل شي ودي د دوی په وینا د سیل او بو پاک نه وي دا وی رښتیا چې دا کس روسله خولي او نس شي یا د یخو بوله کبل او پسکار وینا روغي اخته شي او کې د بدن د حرارت درجه تر دې شو کې شي وي د مرګ خطر لري د دې لپاره چې له سیل وړي سره څنګه لومړی روغتیاي مرسته کولای شو ل ډاکټر ملک سي نه بوورو چې دوی څلر شو نه ورته کوي
لومړی باید ځان متيقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوخ ده او که به هوخ ده که چیرته په هوخ ده نو سره باید وګوري دا بدن وګوري چې کوم غړی خپل نه کوم مات شوی ده ژوبل شوی ده او کنه ده کدا هم دوی نو دا به دوخته فضل وي دی وخت کې به لازم ده چې دا انسان د بدن د ډیر یخیدو نه باید بچي نو په دې وخت کې لازم چې دا لمدې جامې باید د بدن نه یو ایستل شي هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بیرته تود شي او کنه که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدا پیدا کوي کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي
ډاکټر صاحب کدی کس سانا خسته څه به ورسره کوو
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خوله ته ګیاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې دا هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوی وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي ګیاګانې نور شینې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي
بل ورته ممکن یو څوک مو له سیل را ایستلی وي او هغه سا اخلي خو پوش کې نه وي څرنګه مرسته پور سره کوو
هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه خودل شي بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي یعنې دا چې د څټ برخه د ملا تیر برخې ته راغل شي هغه څو علتونه لري چې یو علت دا چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار ته بندي بل دا چې په ډټه کول دا ګټه لري چې د چا میډې ته چې اومه او ورغلي دي دا ته کانګ ورځي نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا کچې ته د ستوند تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا دا هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې نو د دې مخنیوي په کار دی په ډټه باندې چې یو څوک پوری بیا دا شي نه پیخيږي
ډاکټر صاحب ملک سي کله ناکله ممکن دا یو چا نسل او بوډک شوی وي ځینې کسان دا سیل وړي سرچپنی سي یعنی سره شکته کوي او شی پورتنی سي دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده
دا په غلط کار کوي یو څوک مثال په توګه نسل د وبونه ټکی هغه دا سیونی سي لکه یو ماشوم ډیر کسان دا سی په ماشوم باندې کوي چې سره شکته کوي په خې اسمان خواته کوي او فکر کوي چې زه تخلي او تسګنه او په بوم در قموزي او بیرته به خشي دا به ډیر ستر غلطي وي غیر چې دا تاوانو کې کومه ګټه نه لري انسان د سینه لکه بوتل غوندې چې سرچپای واړی ټولی وبتي نه وسی نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبې چې مېدې کې دي هغه کله چې د خلې نه راوځي هغه کېدای شي چې بیرته د تنفسي لارې ته لاړ شي او هغه به لا په یو خطرناک حالت ده
کله چې کوم غړې مات شوی وي ډاکټر صاحب مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه مات شوی وي لا غسر به څنګه مرسته کوو
دا به ډیره غټه غلطي وي چې او څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو په خونه چې کې او څوک په شا او کې او چته بوزي نو دا وخت کې هغه زخم بلا په سيزه چي وي او هغه وازي نه چې په لوی خطر ده نو خبره ده چې او څوک چې په زمکا پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډاډه ډېر په قرار باندې واچول شي په ډاډه شي بیا دغه لاندې او تخته کې خودل شي بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بیډلی چې دا هغه بدن غړي ډېر وخصيږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي
ډاکټر صاحب ملک صاحب ډېر مننه
دولسنو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لاندو خبرونه ته د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د خبرتیا له مخې نن د وري عمل څلرویشتمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې شدید ورښتونو چټکو بادونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. دغه ریاست په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې به له 1500 څخه تر 800 ملي متر پورې باران ووري او د سالنګونو په شمول په ځینو سیمو کې د واورې اندازه له 1500 تر 500 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. همدارنګه د سالنګونو په شمول په یو شمېر سیمو کې د توندو بادونو اټکل شوی چې چټکتیا یې په ساعت کې د 80 او 80 کیلومترو ترمنځ ښودل شوی. په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروسته وروستیو ورښتونو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله من کړي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د افغانستان او سیمې لپاره د زده کړې او پراختیا په چارو کې د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې جایکا د مهمو نوښتونو مننه کړې او د افغانانو په تېره د ښځو لپاره د نورو فرصتونو د برابرولو په اړه د زیاتو خبرو د ترسره کېدو هیله ښولې. اغلی امیری پرون په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې د جاپان لپاره د امریکا له سفیر او د هغه له ټیم هم مننه کړې چې د افغانستان په اړه د ګټورو غونډو زمينه ورته برابره کړې ده. اغلی امیری همدارنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي له پخواني ځانګړي استازي تدمیچي یا ماموتو او د ساسکاوا د سولې د بنسټ له مشر هوري باسر د لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې له دوی سره د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبري کړي او ورڅخه مننه کړي چې د افغانستان په اړه هڅې جاري ساتلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په بدخشان ولایت کې د کلیوالي ټولنو په مرسته باندې 200 جریبه شاړه ځمکه په شنو کروندو بدله کړې ده. دغه پروګرام د افغانستان څنګه پرون پنځمه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې دا لدی سره مرسته کوي چې کورنۍ خوړو ته وده او خپل ماشومان ته خواړه برابر کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا دا غسري چې دوی کولای شي کارتیا وړ بسپنه ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مطبوعاتو د چارو مرستیال ضیاءالدین صافی څه کم دوونه مخکې ازادي روري ته ویلیو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روان شپږو میاشتو په مخه د خپل ټولو پروګرامونو لپاره 2.2 میلیون ډالر ته ارتیالری. دغه خبره اوس وخت کې د افغانستان نږدې 14 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نفوس شاوخوا یو پر درېمه برخه کېږي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي. د پیسو د نړیوال صندوق IMF رئیسه کریستالینا جورجیوا وایي پاکستان له دې صندوق سره خبري مخته وړي چې د 9 میاشت په مخه د 3 میلیارد ډالرو چمتو شوی تعقیبي پروګرام عملي کړي. میرمن جورجیوا پرون په واشنگتن کې ویل پاکستان له IMF سره موجوده پروګرام په بریالیتوب سره بشپړ کړی او اوس له دې صندوق سره د تعقیبي پروګرام موضوع راپورته کړی ده. خو د نوموړي په خبره د مالیاتو د اساس په اقتصاد کې د ټولنې د شتمنۍ برخه د مشارکت د عمومي لګښتونو څرنګوالی او هم د یو لا شفاف چاپیریال په ګډون ځینې مهم مسایل شته چې باید حل شي. پاکستان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دی زخت زیات د IMF په ګډون لړیوالو مالی مؤسسو او د نږدې ملاتړو هیوادونو مالی ملاتړ ته اړتیا لري. او د جرمنی د بهرنی چارو وزیر انالینا باربوک له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې دا غږ کړ چې د کمیدو غوښتنه وکړه چې پر اسرائیل د ایران د احتمالي مستقیمی عملی د اندیښنو په سر راپورته شوه. میرمن باربوک پرون پنځه به په برلین کې ویل هیڅوک لیواله نه دي چې د نوراندوینې ور نتیجې وګوري. هغه ویل په سیمه کې ټول لوبغاړي هڅوي چې مسؤلانه اقدام وکړي او لزغمه کار وکړي او دا هغه پیغام و چې د ایران د بهرنی چارو وزیر ته ورسوه. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې ټلیفون په اړه چې د خپل ایرانی سیال ته کړی لمخ کې له اسرائیل یا د امریکا له متحدو ایالاتونو سره همغږي کړې وکنه ویل په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې ټول ډیپلوماتیک چینلونه او ټلیفونونه فعال دي.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه می ومنې د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنیو کې د زینو مشرانو لخوا له کشرانو سره د نامناسب چلند پکله خبري شوې دي. لمو سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خره غلاست وای ستریم شپ خیر راغلی
تاسو ټول خوږه ودون که سلامونه او درنښت
رازو دی ته چې په یو کورنۍ کې د کورنۍ آرام فضا ساتل د څومره د هر وګړي حق دی چې باید د ته فضا آرام ووسی
تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې دلته انساني امنیت د خوندیتوب لپاره دوه ډوله امنیت مطرح کیږي چې یو فردي امنیت دی یو اجتماعي امنیت دی د خلکو اجتماعي امنیت خو معمولا د حکومتونو دنده ده چې په هر هیواد کې هم په مرکزی ډول هم په سیمه ییزه توګه د خپلو امنیتي نهادونو او خپل امنیتي کارکوونکو په واسطه باندې دغه امنیت تامینېږي په اداراتو کې په دولت کې په عامه توګه په ښارونو کې په هر ځای کې د امنیت تامینېږي اما په فردي شکل باندې هر وګړی د دې حق لري چې فردي امنیت ولري هر فرد مسؤل دی چې د نورو فردي امنیت ته درناوی ولري که هغه د ژبې له خوانې که هغه د فزیکي اړخ له خوانې او که هغه د روابطو د تامین له اړخ وي باید د یو شخص فردي امنیت خوندي وي په کورنیو کې فردي امنیت متاسفانه تر ډېره خوندي نه ده دا ارتباط پیدا کوي د کور مشر ته یا د کور مسؤل ته هغه څوک چې یو کورنۍ مدیریت کوي نو هغه کولی شي چې د هر فرد امنیت ته توجه وکړي د هر فرد احساساتو ته د هغه ارامتیا ته د هغه غوښتنو ته توجه وکړي چې هغه څه ډول یو ژوند غواړي څه ډول یوه فضا ځانته غواړي په یوې کورنۍ کې او څه ډول د امنیت غوښتونکی ده د خپل په وړاندې او د خپل د چاپېریال په وړاندې متاسفانه دغې برخې ته توجه نشته ده تر ډېره او دغسې نزاکتونه یا دغسې کلتور په نظر کې نه نیول کېږي په اکثرو کورنیو کې چې د یو فرد هغه خصوصي امنیت یا شخصي او فردي امنیت ته توجه وشي او هغه څه چې دی غواړي د هغه په خلاف باندې عمل ترسره نشي په کورنیو کې چې دا بیا متاسفانه ډېر منفي عکس العملونه له ځان سره لري
لکه څنګه چې لیدل کېږي په افغاني کورنیو کې مشرانو ته تر ډېر حده پورې درناوی شته که هغه اولادونه وي که په کور کې مثلا انګوري وي هر څوک چې مشرانو ته درناوی شته مګر په خوا کې دام لیدل کېږي چې هغه مشر ورځ تر بلې هغه درناوی چې ورته کېږي هغه راکمیږي علت دا وي چې دای خپل برخورد له کشرانو سره سم نه کوي حق ناحق توهینوي حق ناحق یوه داسې خبر ورته کوي چې هغه ټیټ راشي تاسو په نظر دا د ده عادت کېدلی سي غواړي خپل مشرتوب ثابت کا غواړي هغه خپل دا ثابت که چیزه هر څه یعنی زه اول لاسه د ما باید ومنل سي دا ډول مشران ولې دا کار کوي
مشران د خپل د مشرتوب نه د غلط ګټه اخیستنې په توګه باندې هغه خپل مشرتوب په نور باندې تحمیلي په غلط توګه باندې پر ځای د دې چې نور ته د خدمت مصدر وګرځي هغه د یو موزر شخص په توګه باندې ورته څرګندېږي د داسې یو شخص په توګه چې نور ته زیان رسیږي نو په ځینو ځایونو کې البته متاسفانه شته ده اما په ټوله کې باید ووایو چې مشرتوب دا ډېره یوه عام قداسه وظیفه ده هم ډیره پر مسولیت وظیفه ده که هغه د کورنۍ په سطحه وي که هغه د یوې ادارې په سطحه وي او یا د یو هیواد په سطحه وي هغه مسؤلیتونه نشو درک کولی یعنی که شانې اکثر وخت په وړاندې مقابل کې واقع کیږي نو مشران هم خپل هغه تعادل د لاسه ورکوي بالاخره دی هم انسان ده او کله چې تعادل خپل د لاسه ورکوي نو نور ستونزې هم ورته پیدا کېدلی شي چې په ټوله کې د کورنۍ درناوی د کورنۍ تهداب چې په تربیې باندې په اخلاقو باندې ایښودل شوی وي د مشر او کشر احترام او هغه شفقت موجود وي ترمنځ دا بیا د دې لامل کېږي چې دغه کورنۍ باثباته وي تر اخره پورې او دی هغه اصول چې د کورنۍ ایجاب کوي هغه اصول په کورنۍ کې موجود وي او د مشر احترام وي د کشرانو باندې شفقت وي پوهه او علم هغه عمده عامل دی چې په دې برخه کې ډېر ګټور تمامېدلی شي
بله استاد که په دغو کورنیو کې همیشه جار و جنجال وي کومې بدې پایلې د درلودلې سی ل رواني اړخه ل ټولنیز اړخه تاسو دې کورنۍ فضا څه ډول ګوري؟
کورنۍ کې د مشرانو احترام نه او پکښانو شفقت نه، دغه کورنۍ ډېری بې نظمه کورنۍ وي. په دغه کورنۍ کې شخړې ډېرې زیاتې وي، لفظي شخړې زیاتې وي، حتی فزیکی شخړې رامنځته کیږي. بل اخره کورنۍ تاوتریخوالي داسې حتی رسیږي چې یو د بل په وړاندې ډېر اهم حقوق نقص کیږي، ډېر ارزښتونه نقص کیږي، تر پښو لاندې کیږي او بل اخره دغه کورنۍ پاشل کیږي. نو د دغه کورنۍ چې په کورنۍ کې نظم نه وي، ډیسپلین نه وي، د مشرانو او کشرانو ترمنځ یو ښه مهربانه صمیمانه اړیکه نه وي، د محبت اړیکه نه وي، نو متاسفانه چې دغسې کورنۍ په راز راستونزو باندې اخته کیږي. په دغسې کورنیو کې بیا په ځانګړې توګه میرمنې ډېرې صدمه ویني، میرمنې ډېرې زیانمنې کیږي، ځکه چې نشي کولی چې په داسې یوه سنتي ټولنه کې لکه افغانستان غوندې میرمنې بیا خپل حقونه وغواړي، او که حقونه هم غواړي ورسره رسیدګي نه کیږي په ځینو عواملو له وجې. په دغسې کورنیو کې بیا میرمنې ډېرې صدمه ویني متاسفانه.
بله، تاسو له میرمنو نه یادونه وکړه چې په داسې کورنۍ کې دوی صدمه ویني. اکثره لیدل شوي کله چې یو هلک واده کوي یا و انجلی خپل کور ته راولي، نو لغه وروسته د مور پلار برخورد سره بدلیږي. غته واک نه ورکول کیږي چې په مسایلو کې تصمیم ونیسي. هغه چار څوای د مشران له خور ته ویل کیږي دا د تا د خځې خبرې دي، ستا خپل خبرې نه دي. ورو ورو دغه نفر بې صلاحیته کیږي. حال دا چې یو وخت د کور ټول مدیریت د همدغه ځوان د غاړې و. دا څومره بد عواقب لري؟
زه فکر کوم مخکې له دې نه چې یو ځوان واده وکړي، اول باید میرمنې د حقونو او وجایبو باندې پوه شي. هر هغه ځوان چې واده کوي او هغه انجلۍ چې هغه عقد نکاح کوي د یو ځوان سره، دوی باید متقابل حقوق یو د بل پوه شي، تر څو ونشي کولی چې په آینده کې د دوی ترمنځ داسې اختلافات یو د بل په وړاندې رامنځته کړي او یو د بل حقوق نقص کړي. هغه د نکاح عقد چې دایمي عقد ده او رضایي عقد ده، دا په مسلم متوګه په صحیح ډول سره پر مخ لاړ شي، او د دې ترمنځ دغه تاوتریخوالی رامنځته نشي او بل اخره جدایی رامنځته نشي. نو بهتره دا ده په لومړي قدم کې چې دغه ځوانان چې غواړي دوی خپل عقد نکاح منعقد کړي، دوی باید یو د بل په وړاندې اول یو د بل حقوق درک کړي. دوهم قدم کې د کور مشران، هغه چې خپل د زوی لپاره ناوې راولي خپل کور ته، هغه باید لور وګڼي، د هغې درناوی وکړي، د هغې ته د انسان په سترګه وګوري، انساني امات هیڅ شي او هغه سره تاوتریخواله ونه شي. متاسفانه په کورنیو کې دغه څه نه ده. اکثرا د هلک مور چې د انجلۍ یا د انګور خوښ ویل کیږي، هغه د انګور سره خپل د لور په سترګه نه ګوري. دا داسې یو شخص په توګه چې د دې کور ته راغلی دا انسان د انساني کرامت یې ورسره نه حفظ کوي. دا اکثرا د ناپوهۍ له وجې رامنځته کیږي. او دویم عامل زموږ غلط رسمونه او رواجونه کېدای شي وي، چې دا هم ډېر مؤثره تمامېدلی شي د کورنیو په تاوتریخوالو باندې. متاسفانه نو هغه کورنۍ چې ګور راولي، هغې ته باید د لور په سترګه وګوري او خپل زوی ته وخت ورکړي، اختیار ورکړي، تر څو هغه آزادانه د خپل د میرمنې سره ژوند وکړي، د خپل د میرمنې حقونه ادا کړي، او په هغه غوښتنې چې میرمنه یې لري، چې نه هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې حق یې د خپل میړه باندې، هغه باید خاوند یې ورته ورکړي، او یو ځوان باید په دې برخه کې پوره او آزادانه تصمیم ونیسي. مشرانو ته لازمه ده چې خپل زوی درک کړي په دغه قسمت کې، او پریږدي چې د خپل د میرمنې سره خوشحاله او آزادانه ژوند ولري، هغه رقم چې دوی غواړي چې ژوند وکړي او خپل فامیل تشکیل کړي.
بله، که چیرې مشران دا موضوع په نظر کې نه نیسي، بل اخره دغه ځوانان هم دې ته مجبور کوي چې د دوی په وړاندې بې احترامي وکړي چې نه باید دا کار وسی، دغلته بیا بیرته څوک ملامتیږي؟
دلته دوباره خواب ملامتیږي. هر ځوان چې د خپل د میرمنې په حقونو باندې نه پوهیږي، دا د ده په ناپوهۍ باندې دلالت کوي، ځکه دی چې نه پوهیږي چې زما حق څه ده او د میرمنې حق مې څه ده، نو دی دفاع هم نشي کولی. په دې برخه کې دی ملامتیږي، دی باید ځان پوه کړي په دې باندې. او په دوهم قدم کې بیا مشران هم ملامته دي چې خپلو ځوانانو ته د دې زمینه نه مساعدوي، د دې وخت نه ورکوي چې هغه ځوان د خپل ځان په اړه باندې آزادانه تصمیم ونیسي او خپل ځان پوه کړي په دغه مسایلو باندې، او دی پوهیږي چې زما د میرمنې حقونه څه شی دي، او زما د کور د مشرانو حقونه څه شی دي، د ورور خور همدارنګه مور پلار، د دوی هر یو ځای درک کړي. او ځوان بیا بالاخره کولی شي چې یو ښه کورنۍ رامنځته کړي، که چېرې دغه ازادي او دغه متقابل درناوی او حقوق درک نه شي په یو فامیل کې، طبعاً چې شخړې منځته راځي او دواړه خواوې بیا پکې ملامتیږي.
بله، واضح خبره ده چې کله ماشومان په دې کور کې نړۍ ته راځي، له ماشومتوب نه جار او جنجال ګوري د نیکو د نیاو د مور پلار تر منځ دوی څړول بیا تربیه کیږي.
د کور د ماشومان تربیه یو ډیر اهم موضوع او ډیر لوی مبحث ده، ځکه د کور ماشومان ته د تربیه مصداقونه مالشي دا ډیر زیات دي او په دې باندې علما ډیر بحثونه کړي دي. په کورنۍ کې د اولاد د تربیه لپاره هم داخلي محیط ورته برابرول غواړي، هم باندنی محیط د کور نه ده هم ورته برابرول غواړي، ځکه لیاوی خو د اولاد په تربیه کې د ماشومان داخلي قوا ډیره موثره دي چې د پلار نه په ارث باندې وړي، او په دوهم قدم کې باندنی قوا چې هغه محیط د هغه د ماشومان په تربیه کې ډیره موثره دي. باندنی قوا تر ډیره تر شپته بیا فساره پورې د یو ماشوم په تربیه کې رول لري. کچېره کورنۍ محیط جوړي، کچېره په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه وي، صمیمیت، محبت او متقابل احترام چې ډیره مهمه بلدا دا موجود وي، نو طبعا دغه ماشومان ښه تربیه کیږي. او کچوري دغه کورنۍ په خپل منځ کې مثلا شخړې ولري، تاوتریخوالی ولري، نو طبعا دا د ماشومانو په ذهنونو باندې ډېر بد اغیز لرلی شي. ماشوم هغه څه چې لویان وي نشي زده کولای، مګر هغه څه چې لویان تر سره کوي هغه مستقیم اغیز پرې لرلی شي، ځکه ماشوم ذهن دې ته آماده نه وي چې د لویان خبره درکړي، اما ذهن دې ته آماده وي چې یو عمل تر سره کیږي په خپل ذهن کې ځای کړی. نو کوشش باید شي د ماشومانو په وړاندې ښه عمل ترسره شي، ښه خبرې ترسره شي، د مینې او محبت سلوک موجود وي، متقابل احترام سلوک موجود وي. په دوهم قدم کې هغه باندنی محیط دی چې دا په ماشوم باندې ډېر تاثیر لري. کله چې ماشوم لویږي محیط ته وړاندې کیږي، نو هلته د خپلو همزولو سره هلته لوبو باندې اخته کیږي. دغه همزولي څوک دي، څه ډول تربیه شوي دي، او آیا رواني ستونزې خو نه لري دغه همزولي؟ ځکه کچوري او ماشوم رواني ستونزه ولري د اغیز په نورو ماشومانو مستقیم ده، او مستقیما اغیز لرلی شي نور ماشومان هم کولای شي چې په رواني ستونزه باندې اخته کی. نو دا ډیره مهمه خبره ده چې محیط څه ډول ده، څه ډول محیط یو ماشوم وړاندې کیږي. د کورنۍ مشران باید په دې برخه کې پوره توجه ولري او د خپل د ماشومانو نه باخبره وي.
بله استاد، ځینې کسان عادت سوي اماغه سوي له ځواني نه، بیا ځواني نه وروسته پاخه عمر تر رسیدي بیا پسی سپینګیری سي یا سپینسری سي، دوی همیشه په نور باندې حاکمیت وکړه. اته اول کورنۍ نه بیرون کوم کسان چې دي اعتراض وي سو دي خاله زوي سو خورس و ورور سو چې کورنۍ جلا دي، له دوی سره همیشه په شخړه کې عادت یي چې همیشه یو مقابل کس ولري چې له د سره دای پلانجه کې وسی، بیا کې څوکرته نیوي بیا نورځي خپل د کور مانس ته اته خپل اولاد سره هم دې برخورد کوي، او په هیڅ نه و د چا خبره نه اوري. البته دا د یو شمیر اوریدونکو پوښتنې دي چې لمونه کړي ستاسو له کارپوهانو نه وکړي تر څو موږ ته ځواب راکړي. داسې کس سره څه باید وسی؟
همدغه ډول خلک چې د نورو له نارامۍ نه خوند اخلي، یا مثلا نورو سره له شخړې نه خوند اخلي، یا عادت په دغسې یو عمل باندې، دا متاسفانه دا ارتباط پیدا کوي کورنۍ تربیه ته چې په کور کې په محیط کې څه ډول تربیه شوی ده. دغه ډول انسانان حتی ډیرو لویو جرایمو ته هم لاس اچولی شي، او ډیر لوی جرایم هم ترسره کولی شي. بالاخره ټولنه کې د یو مجرم په توګه سرګندېدلی شي. نو کورنۍ محیط دا ډیر مهم ده. د کورنیو د غړو ترمنځ اړیکې، روابط دا ډیر مهم دي، او دا په ماشومانو باندې مستقیم اغیز لرلی شي. هغه ماشومان چې په خشنو کورنیو کې، په د تاوتریخوالي ډکو کورنیو کې هغه تربیه شوي وي، هغه متاسفانه دغه ډول شخړې ورته عادت وي، او کچېرې دا شخړه ونه کړي مثلا د ذهن بیا نارامه وي، او ذهن همیشه دا غواړي چې باید لکه یو معتاد چې احتیاط ته ضرورت لري، مخدره توکو ته ضرورت لري، دغسې یو رواني مریض هم هغه څه چې د ده رواني غواړي او هغه شخړې چې غواړي هغه ورته ضرورت لري، او بالاخره دا د ټولنې لپاره ډېر زیانمنونکی شخص تمامېدلی شي، او حتی لویو جرایمو ته لاس اچولی شي. د دې عمده عامل کورنۍ تاوتریخوالی دي چې د نارینه او د مېرمنې ترمنځ په کورنیو کې، یا د مور او پلار ترمنځ ترسره کیږي، او بالاخره دا مستقیم اغیز لري په ماشومانو باندې، او دغسې ماشومان د ټولنې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس دغه کس سره څه رقم ځوان باید مخکې لاړ سي، څه رقم چارچلن باید د سره وسی، یا څه رقم خلک ځان ورنه وساتي؟
دغه ډول خلک لومړی باید تداوي شي. په عمومي توګه په کلي توګه سره د صحی برخې په پروګرامونو کې دغه تداوی باید موجود وي کلنی پروګرامونو کې او په کلنی طرحو کې د صحی برخې باید دغه ډول کسانو ته باید د تداوی امکانات برابر وي او برابر شي ورته کدوی د محاکمو لخوا نه ورته معرفي کیږي د امنیتي نهادونو لخوا نه معرفي کیږي یا مثلا د کورنۍ لخوا نه معرفي کیږي د دوی د تداوی لپاره باید بهترینه زمینه مساعده وي ترڅو مخکې له دې نه چې دوی د چا ژوند کې داخل شي یا مثلا یو ځوان چې دغسې ډول ناروغي لري دا په حقیقت کې یوه ډېره ستره رواني ناروغي ده نو که چېرې دغسې یو ځوان چې ناروغي لري مخکې له دې نه چې دا د یو چا سره نکاح وکړي یا مثلا د یو ګډ ژوند منځ سره وړي دا باید لومړی تداوي شي اسلام هم د دغه ډول افراد اشخاصو په باره کې ډېر واضح لیدلوری لري د اخد نکاح حکم دلته بیا حرامه دلته هغه څوک چې مشکل لري رواني یا مثلا همیشه میرمن او هی تکایي فزیکی شخړې ورسره کوي دلته اسلام او اسلامي فقه په دې برخه کې واضح لیدلوری لري چې دغه ډول اشخاصو لپاره نکاح حرامه ده یعنی دوی باید نکاح ونه کړي ځکه جانب د مقابل ته دوی ضرر رسولی شي حتی واجلې هم شي کچیر د رواني حالت ډیر لوړ وي او مریضي ډیر خطرناک وي نو دوی حتی جانب د مقابل واجلې هم شي نو مخکله دین شي دغه ډول افراد ګډ ژوند ته ورداخل شي مور پلار باید دوی تداوی کی که د مور پلار په اختیار کې وي باید مور پلار تداوی کی که د حکومت په اختیار کې وي حکومت باید تداوی کی دغه ډول اشخاص
بله اوس که راست دي ته چې کتر دې هدا پوریم یو څوک نه رسیدلی لکه مونږ او تاسو خبرې وکړې صرف هغه غواړي خپل پام خبره سیاست او خپل قدرت او بد خلقی کوي په چاپیریال کې په ټولنه کې په کورنۍ کې او عقل په ځای د خپلې زمناسب کار نه کوم د څه کسانو ته به استاد د تاسو مشوره سی بي
هدا حدود د ټولو معلوم وي کله چې عقد نکاح مطرح کیږي د عقد نکاح د انعقاد سره د منعقد کېدو سره د دواړو خواو وجایب او مسؤلیتونه څرګندېږي که چېرې یو ځوان یا د کورنۍ مشر مثلا دغه ډول حقوقو ته درناوی نه لري او دغه ډول حقوق نقض کوي نو کولی شي چې مقابل لوری هغه بالاخره شکایت وکړي یا مثلا کولی شي چې د کورنۍ مشران راوغواړي کینی او دغه ډول ظلم چې په کور کې روان کړی وي د دغه ډول ظلم او بېعدالتۍ مخه ونیول شي او نور مشران چې دواړو طرفو وي هغوی کولی شي چې په دې برخه کې مؤثر تمام شي او د دغسې ډول ظلم مخه ونیول شي دغه مسایل په خبرو باندې تر ډېره حل کېدلی شي او کولی شي چې د دواړو خواو نه مصلح کسان پوه کسان او صادقه کسان انتخاب شي ترڅو د دوی دغه ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي
بله ډېره زیاته مننه استاد تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو نه مننه
درن دوستانو دا ودې اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو شمیر کورنۍ او کې د زینو مشران لخوا لکه شران سره د نامناسب چلن پاکله خبري وشوي موږ سره په خبرونه کې میلما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرځ کې چې است الله بمال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2015 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
چانا پات شوے دازڑا ہغی ناری کلی چ د چانا پات شوے ما زر سینے تلاس ماوے مانا پات شوے ما زر سینے تلاس ماوے مانا پات شوے دازڑا ہغی ناری کلی چ د چانا پات شوے دازڑا ہغی ناری کلی چ د چانا پات شوے سرا من شروع کو راز چ دی عشق پنوم د سرا من شروع کو راز چ دی عشق پنوم د سرا من شروع کو لما نہ ہم دا ډیر عمر جانا نا پات شوے لما نہ ہم دا ډیر عمر جانا نا پات شوے ما زر سینے تلاس ماوے مانا پات شوے ما زر سینے تلاس ماوے مانا پات شوے دازڑا ہغی ناری کلی چ د چانا پات شوے دازڑا ہغی ناری کلی چ د چانا پات شوے پیلاس کے تو فکس ترگو کے پشنڈ کے ٹپیلاس کے تو فکس ترگو کے اوکے پشنڈ کے ٹپیلاس کے تو فکس ترگو کے اوکے دایو عدت ماتل بابانا پات شوے دایو عدت ماتل بابانا پات شوے ما سر سینے تلاس ماوے مانا پات شوے ما سر سینے تلاس ماوے مانا پات شوے دازڑا ہغی ناری کلی چ د چانا پات شوے دازڑا ہغی ناری کلی چ د چانا پات شوے چلم پلگی ورکی خائس ددن گجنو د چلم پلگی ورکی خائس ددن گجنو د چلم پلگی ورکی دکلی بخانا نو کی نازوانا پات شوے دکلی بخانا نو کی نازوانا پات شوے ما زر سینے تلاس ماوے مانا پات شوے ما زر سینے تلاس ماوے مانا پات شوے دازڑا ہغی ناری کلی چ د چانا پات شوے دازڑا ہغی ناری کلی چ د چانا پات شوے
زرخی میں پلے مو کے صدا بنگو کمار نوے بنگو خمار نے سرخی میں پلی مو کی صدا بنگو خمار نے بلور دے چدو کو لکاروانا پات شوے بلور دے چدو کو لکاروانا پات شوے مازر سینے تلاس کو ماوی مانا پات شوے مازر سینے تلاس کو ماوی مانا پات شوے دازر ہغی نارے کڑے چدچانا.